په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو نوري هرکلی کوم. او رچ په قطر کې د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبري روانې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه فرشته انجلال زی وړاندې کوي.
قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو خبري روانې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن کیف ته ورسېد. پوره خبر نو واوري. په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو خبري روانې دي. هلته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سوهیل شاهین پرون پر ټویټر لیکلی و چې دواړه خواوې به هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. له دوهې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین نن د مسلې په اړه وویل
دا غوړتي ټکی کېدای شي نن خلاصې یا ښایي سبا خلاصې، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي. ډېر امیدوار دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرو د دې دور په پای کې کابل ته روان دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د هماهنګۍ د زیاتولو او د حکومت او خلکو د ښه استازیتوب لپاره روزل کیږي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې د امریکا او طالبانو سیاسي استازي به دا وار په دوحه کې پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. وسوالو طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې له حکومتي استازو سره به مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی برابر شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دي څرګند کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس وایي په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل یو مهمه خبره ده. جان باس نن په کابل کې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د یو شمېر کاندیدانو سره کتلي دي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د دوی لپاره ډیر مهم دی، او په دې اړه د کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان شوی دی چې د سپتمبر 28 کېږي. د جمهوری ریاست لپاره 3 تنه کاندیدان دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم پکې شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس وټاکل سو، د اول وار دی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي کیف ته سفر کوي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې بولتن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین له خپلواکۍ او د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي، او بولتن به له اوکراینی چارواکو سره پر دې مسله خبرې کوي. جان بولتن تر دې یوه ورځ مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د ګاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولتن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورسي. د بیلاروس چارواکو د دې کومنیټه نه دی اعلان کړی. امریکایي چارواکو دا خبر لا نه دی تایید کړی، خو کدا سی وسی بولتن به په تیرو 40 کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یو پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون ویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. دا هم نه د واضح سوي چې له جانسن سره په پلاوي کې چې غوښتل یې روسیې ته ولاړ شي د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. خو په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده کړې او روسیې ته د تګ په پلان یې هم دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تلویزیونی وینا کې وویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحانی ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که چیرې د ایران ګټې خوندي نه شي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو ته نږدې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړه مشران له مسکو بهر خبرو ته ادامه ورکوي او د خبرو یو اساسي ټکی به یې په سوریه کې روان بحران وي. پوتین او اردوغان نن د ژکوفسکي په ښار کې د روسیې د فضایي څیړنو د صنعت له یوې ځانګړې سیمې هم کتنه وکړه.
له فرشته جلال زینب مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پرپورنو کې به واورئ چې په قطر کې نن د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روانې دي. له دوحې د امریکا غږاشنه راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي.
ډېر امیدواره دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به وشي.
کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې تر اوسه نمونه نه دي اعلان شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته هیواد ته راستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته راغلي دي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي. دې ته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپله هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي بایومتریک دستګاوې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به ترې کار اخیستل کېږي تخنیکي ستونزې لري.
زمونږ تخنیکی ټیم همدې موضوع باندې کار کوي چې له خیر سره نن تر بیګا پرې او یا تر ناوخته نه هلس بجو د شپې پرې دا تکمیل شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغه وړي امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لرې کړي نه وي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سله شرک 15 په صافه او وازی اوریدلې شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په امرسته وړاندې کوم. لومړی موضوع مو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې دي. په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نن پیل شوې. خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وایي چې حساس مرحلې ته داخلې شوې دي. طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین هم پر یو ټویټر تېره شپه البته لیکلي وو چې نن هڅه کېږي د یوه توافق وروستي ټکي هم نهایي کړي. د امریکا غږ په دوحه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین چې له څو ورځو راهیسې دغه خبرې څاري همدا شیبه راسره له دوحې د ټلیفون په لیکه دی. زموږ تخنیکي همکار ګمانم چې اشاره کوي چې له ښاغلي خاورین سره زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ټینګه شوې، خو په تیره خپرونه کې مې له ښاغلي خاورین سره په دې اړه خبرې وکړلې چې خبرې څه ډول پیل شوې او اوس کومې مرحلې ته رسېدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیات روزنه پیل شوې ده او په هیات باندې دا د همدې نمایندګي کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږېږو وایي ډېر ژر به پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی، او د هغه مسله و چې طالبانو هم پرې انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسیره شوې ده کله چې خبرې تر دې حده پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر وار د حیات په تیر ګیلمندي او د حیات داسې غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلسو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یا نو ټولو سیاسي اړخونو نمایندګي باید کې اوسي. د دوی خبره دا ده.
بله خاورین صاحب، همدا شیبه بیا سره اړیکه ټینګه شوې، مخکې مې ورسره خبرې کړې وې، اوس به له ښاغلي خاورین واورو چې خبرې کوم مرحلې ته رسیدلې، هلته په دوحه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ خاورین صاحب بله ایوب خاورین زما غاوري بله مهرباني وکړئ کاوریدونکو ته ووایئ چې دا خبرې چې نن پیل شوې وې سهار مهال تر اوسه هغه د دوام لري، د خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی؟
خبرو کې پرمختګ خبرو کې تمام پرمختګ شوی دی. موږ د داخل د جریان هلته د نن خو خبرې غلط نه پرېږدي، اما دوال لوری په ظاهره وایي چې خبرینو وروستي پړاو ته رسېدلي دي. ډېر ژر به وروستی متن جوړ شي، او دا هم مهم اورېدلي دي چې ښاغلی خلیلزاد ډېر کال لري نن د شپې او یا سهار سبا کابل ته سفر وکړي. دا هم وروستی حال دی په دوحه کې د مذاکراتو.
ښاغلي خلیلزاد، په دې سفر کې طبعا کابل ته ته، خو آیا د توافق له نهایي کېدو مخکې دی غواړي لاړ شي؟ سرچینې څه وایي؟ او که غواړي چې هغه څه پرمختګونه چې تر اوسه پورې په دې دور خبرو کې د طالبانو له پلاوي سره شوي، له هغو پرمختګونو د افغانستان حکومت هم خبر کړي، ځکه چې مخکې هم تل دا کار کړی او د افغانستان حکومت
داغنه خبريږي او دا هغه سره به شریکيږي. نو طبي خبره ده چې دلته خبري یو ګورتري دي او هغه خبري ته ویډیا او هغه د حکومت سره شریکوي او وروسته به اعلانږي.
تاسو چې خبرې نږدې څاري، له حتمان له د دواړو مرکچی پلاوی له استاو سره به کله هم ګوري؟ څه ویل کیږي تر اوسه پورې؟ خو داسې دی هغه پرمختګ چې هیله کېده چې په دې دور کې به ډېر ژر یو توافق نهایي شي، داسې نه ښکاري. دا ځل خبرې هم له پنجشنبې رئیس پیل شوي، او که چیرې هغه مخکینی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې ته ور وګرځو چې ویلي وو له سپتمبر میاشتې مخکې چې څلور ورځې ورته پاتې دي، دوی هیله مند چې د سولې یو توافق له طالبانو سره وشي، البته طالبانو سره آیا ترک لګیږي؟ داسې له وضعیت ښکاري که نه؟
هو برعکس، ستاسو دا خبره چې داسې نه ښکاري، زه دا وایم چې دلته داسې ښکاري چې توافق ته نږدې شوي دي، او هغه څلور ورځې چې ورته پاتې دي ګمان کوم یا دلته چې کوم څه موږ مشاهده کوو او ورسره په بحث کې داسې څرګندېږي چې شاید تر هغې هم وړاندې دا کار وشي. دلته شاید شوی وي دا د مسودې لیکنه یو حقوقي ځانګړي استعدادونه غواړي، هغې باندې تمه نه وروستي وختونه یې ډېر کار غواړي، بیا خو درې ژبو کې دا جوړېږي. دا کابل ته ښاغلی خلیلزاد د خپل ځان سره مهم پرمختګونه یوسي او له هغې وروسته به یې موږ تاسو بیا واورو.
ډیر مننه ایوب خاورین د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال او د قطر پلازمینې دوحې له غزه چې د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرونه هم پړاو پیل شوی. له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې دا خبرې دوام لري او داسې هم لکه څنګه چې ښاغلي خاورین هم وویل حساسې مرحلې ته داخل شوي دي. د دغو خبرو په نتیجه کې دواړو لور ویلي چې هیله من دي یو نهایي توافق حاصل شي. د قطر پلازمینه دوحې کابل ته ځو. په کابل کې هم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د افغانستان د حکومت د سولې مرکز پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره دغه چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له څو ورځو راهیسې دغه مرکز پلاوی په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولیږي. نور حال د خاطر پردیس په راپورټ کې.
د سولې 15 کسیز مرکز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکز پلاوی د څو ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویان د ناجیانوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیز پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجی انوري د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکز پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکز پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین هم داشن ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو شمیر افغان کډوال وای خپل هیواد ته د سولې په هیله راستانه شوي. ضیاءالدین چې نوې له پاکستان هیواد ته راستون شوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کڅ هم د کډوالۍ او اوسنۍ ژوند دواړو له کړاوونو سره مخ دی، خو د سولې او امنیت په هیله هیواد ته راستون شوی. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز وایي د جګړې ښکېلې غاړې د افغانستان د سولې لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه پورته کړي، ځکه چې دا یو بېساری فرصت دی چې په اوس وخت کې رامنځته شوی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغې کورنۍ ته ورغلې چې تازه هیواد ته راستنه شوې او د سولې په اړه ورسره غږېدلې ده.
تقریبا روزه
درې دېرش کلن ضیاءالدین هیواد ته تازه راستون شوی کډوال دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی و. د یوولس کاله په پاکستان کې تیر کړي او دوه میاشتې وړاندې له خپل څلور کسیزه کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کاسۍ په دوکان کې شاګرد دی. ضیاءالدین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت دې سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختمه شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرجوبله چې هر ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایده ده.
ای تلفات بین خود میگن بے فائدہ است که چی کنیم.
زیادین وای که ته هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند خدای خود دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو ل راپورته کې دو سره ورته تم پیدا شوی چې دلته وسی کی موړه یوازنای افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د پشان سلګو نظر افغانان له هیواد بهر د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې د هم د خپل عمر ډیره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تیره کړې او و سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دېته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
که څه هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیونه افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او ناامنۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وایي چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنګ او څخواوړي اصول ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډیره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنګ کې دخیل دي دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دغه فرصت څخه شی استفاده وکړي چې دا وسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دا کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي به دا د دې لامل په افغانستان کې وقتی سولې راشي او د نوي جنگ پیل نه وسیږي.
باورونه دا دي چې دا مهال د یو شمیر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایدار سولې راشي. خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د زیاودین او اغاولي په شان دې تر شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاوې تخنیکي ستونزې لري. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملهم دا ستونزې مني، خو وایي چې د دغو دستګاوو د تخنیکي ستونزو دغه تخنیکي ستونزې به ډېر ژر حل شي. اکرم الله اکرم پرې راپورټ لري.
د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایومیټریک دستګاو استعمال خو د دغه دستګاو د تخنیکي ستونزو په اړه جدي اندېښنې. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي دغه بایومیټریک دستګاوې قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د سرچینې په وینا د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې هم د ستونزې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل یادې تخنیکي ستونزې مني، خو وایي ژر به حل شي. دی وایي د دغه دستګاو واردونکي کمپنۍ درملوک سره د کمیسیون تخنیکي ټیم د همدغه ستونزو پر حل کار کوي.
درملوک والا کمپنۍ والا کم انجینر صاحبان چې دلته راغلي او دوی او زمونږ تخنیکي همکاران دوی ټول په دې موضوع باندې کار وکړ. نن دا موضوع خلاصه شوله او موږ عملا همدا اوس دلته زمونږ تخنیکي ټیم همدې موضوع باندې کار کوي چې له خیر سره نن تر بیګا پرې او یا تر ناوخته نه هلس بجو د شپې پرې دا تکمیل شي.
خو هغه سرچینه چې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل فکر نه کوي چې د بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې دي حل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 1000 نوي بایومیټریک دستګاوې رانیولې چې د پخوانیو 2000 دستګاو سره یې شمېر 9000 دستګاو ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس چې اوس مهال دغه دستګاو بسته بندي روانه ده او د رواني سنبلې میاشتې په اتمه نیټه به ولایتونو ته استول پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک دستګاو کې د موجوده ستونزو په حل کولو ونه توانیږي نو پراخه درغلیو او ګډوډیو ته به زمینه برابره کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل دیوای موږ هم د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک دستګاو د تخنیکي استعمال په اړه اندېښنه لرو او د رای ورکوونکو د هویت د تثبیت لپاره چې کومه بسته په نظر کې نیول شوې ده له بده مرغه ډیره روښانه نه ده او زموږ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزې لري او دا چې د انتخاباتو په ورځ به په کوم شکل مدیریت شي له شک پرته د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې جدي واوسي. که د بایومیټریک دستګاو ستونزې حل نه شي نو د انتخاباتو په ورځ به پراخه درغلۍ وشي او ګډوډي به رامنځته شي. د یادول وړ ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغه دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وي. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رای چونې په ورځ د بایومیټریک دستګاو نه کار او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وي چې د رای چونې په ورځ یې پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مهال ډاډ ورکړی و چې په ولسمشریزو ټاکنو کې به د دغه دستګاو ستونزې حل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران له امریکا متحده ایالاتونو سره د خبرو لپاره شرط کې خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحده ایالات پر ایران بندیزونه لری کړي بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. پر با ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر وای تر هغه بل امریکا سره خبرې ونه کړی چې پر دې هوا د واشنگتن بندیزونه نوی لري سوی. د خبره د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په وینا کې وکړه چې د دې هوا په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبرېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریز کې روحانی یو عالی مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو پر رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه هم دا زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونه ښکاري. د شغلی ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اگست په 16مه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وښو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحانی په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوه برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري. خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅ کله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولې دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت لی پروان خبری کوم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د غربي سیمې څخه. موږ د حکومت نه دغه خواهش کوو چې زموږ سړکونه دې باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید د سیله چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تیریږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي. او زموږ د حکومت نه دغه خواهش د دغه خام سرکونه کې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او دې نور زموږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
د فدا
کاکر د کندهار څخه فیصله په تماس کې ما د وزارت مالیې افغانستان د پر وزارت مالیې باندې او ښاغلي رئیس مو د حکومت چې دغه د تقاعد د مامورینو تقاعد چې تاثیر په کال کې یو واري ورکوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیسې دي حکومت څخه ګرځولي دي ځینې په پخوا کې په نړۍ کې خو نو اوس یو ځای دغه حکومت سره پرچی دي حکومت پیسې نه دي ولې دغه یو ځای یو مامور څه نو هیڅ نه هغه یو خپل کار کوي یس یو کور په جوړ کې یا یو دکان په جوړ کې یا یو ځای ته یو دکان په خلاص کې نو دا به بهتري او که به دا بهتري چې دغه شکایتونه دي او دغه تقاوت مامورین او څونه زیر ولکېږي او دا پروسه ورځ پروسه ده خو له اوسلنده سوله چې واسه کابل او بسه د خصوصي شته دا ده تقاوت کار څخه نه پاسې خېږي دا په یو میاشم نه نشي اخیستلی نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا زغ دی او خدای شرف باندې باندې هم دا زغ دی بس نور مو وخت نه نیسم والسلام د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو کورمو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ خبرو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري اسنوري تاسو اجازه غوړم خو